پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دروازه لري، ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپل سترګو لیدلې واغه دا چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یو لور درلوده، د دوی د ژوند سمره یو لور وه، خو د دې خواښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې، یا به زما د یو زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره، موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو، هغه ماشوم واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولري، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده، هغه ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نشي ورکولی. که نه دا په دې معنا ده، مړی کې به داسې پیغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پیچي. نو دا په دې معنا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یا که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ورور نه نه وي حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته دوی خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي ته چې د فقې د وجې یا د نور مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې اکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ کله څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته، خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم. تر اوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې، که دوی ته مراجعه کړي یا محاکمه ته مراجعه کړي، دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي، او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې، یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دي ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره میرمنې له دندو نه ګوښه شوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسی کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل شوی ده چې کونډه په زور نکاح شي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوره وي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوره وي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبوره وي چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوره وي چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپله خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زموږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې، چې حتی یو ماشوم چې په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشوم په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تر دا اوسه زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، بیا ترور لور مې وندارقم، یعنې دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، په نس باندې وو چې مېړه شهید شو. نو خبره دا ده، دغه سالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنې کوشش کوي چې کینی خو که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګار وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به دغسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی بیا په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي، نو ښځې بېکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسئولیت دوی ته ور په سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي؟ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایه؟
زما دغسې کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتنې خوندې دي، موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي، د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي، چې که ورور ژوندی و او د دوه ورورۍ به سره د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کښې دې مرسته وکړي، د کار په جدولو کښې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کښې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دوی غټه دنده همدا اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی دې پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدره تریخېږي، هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي، هم هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي، او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کښې، او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورېرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګه نه ګوري، دوی هم بدې راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کښې پلندر نه خوښېږي، قطن یې نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي، که سل وارې هم کاکا شي دوی هم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري، نو طبعا د دغه سړي ژوند تریخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه همدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی، د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی، نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکوئ. نو رابو شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دي او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي، لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختار ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو دغه لپاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په دا دی چې د ده لپاره تاسو هم دغه زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي، او خپل د ژوند ملګری او دغه همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رابو شو دله چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو پکې تجارت رواني، د دو پکې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي، او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، په خو دوسی وڅ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده، وظیفه درلوده، یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل، میرمنې په کور کې نه ول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورندارې اتا د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي کته ما سره نکاح وکړي، زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغه سره نکاح وکا. په دې اکل خبرې راته وکي.
دغه متاسفانه او بدبختانه بووی چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی، او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده، د ژوند زمينه ورته نشته دی. مونږ او تاسو کې متوجي شئ، د مکتبونو کې به یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو به زنانه ژوندې خخولي کسته په ځیه کې تاسو به موریدلی وي. چې زنانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه، که فکر وکړي هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاري. ځکه هغه به زنانه مثال وبي وجهه خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، ان هغه د ژوند پور به ورلند کړه. وسنی وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندې پریدي. یعنی په دمه معنا چې د ژوند ټول لارې، د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړي دي چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوه لاس ورکی. او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کی، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وژل کیږي. ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکی وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وژل کیږي په معنوي شکل سره. ځکه د دو ذهنیت وژل کیږي، د دو فیوچر وژل کیږي، د دو هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري، هغه ټول وژل کیږي. او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي کې هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې قربانی ده، شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور او مکلفه ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري. خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو، لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا په عامه خبره د ځینو نارینهو تبر نورم لاستی پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د وریندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډېر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویلی لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوی، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی په بعضو مسلو ایمان نه وړی؟ لکه اوس افغانان دي، که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو هغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو سره ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړي واغه ونه برته واخله او دی خزله طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لاره جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه او شو چې د دې اصلي وجه چې وچې تا د میړنه طلاق واغستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، هغه ویل چې زما خاوند قوارین جوړ نه و، د قواری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سره زمين او محبت کوم ژوند تیر کوم، یا د حقوق زیا په ځای کوم، یا زما حقوق زیا په ځای شي. نو له هازه ما ونه غوښته چې د سره آینده ژوند کوم، ما خلع واغستو، ما د سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلق اتطلیقه پریدا، یا دا خزه پریدا، دا نور مپا بابا. آیا که دس یو خزه نن محکمه ته رجوع وکي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که دس یو میرمنه راشي او محکمه کې و چې زه دغه میړه سره ژوند نکوم، وجه چې دارج دا بدرنګ دی، یا دا دسی دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا خزه به سنسار نشي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبرې یو، موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو، بلکې موږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوی څخه د دوی هغه برجسته شخصیت، د دوی هغه علمي شخصیت چې دوور باندې ویاړي، چې دوور باندې ناس کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې دونجونو مکتبونه به څه خلاصیږي، هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحان چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه. نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله دا ښځه په انسانیت نه پیژندل شي، هیڅ کله به مونږ شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هم تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړی حلالوي، سات په ګړی باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویم چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو؟ مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د را روان نسلونو سره جفا ده. دغه میرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغو باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل داره چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي. دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس لپاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ لپاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. نن پتیرو کې ناس دي، نن یوې لقمه ډوډۍ ته حرانی پاتې دي. به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د لپاره لابیګری کوي. شرم دی د دوه لپاره، مرګ دی د دوه لپاره چې هغه کونډي او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساسي د ناموس لپاره، د دې د تحقق لپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډي د افغانستان د غافل ملت تپریخي دي. نو الله رب عزت دوه په حال باندې رحم وکړي، او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ اواز هم نړیوال ووري، او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کړي، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوی د حیثیت اعاده وشي، او د دوی د شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
بایزته او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت ته مو هرکلای کوم. نن شنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي، او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنيږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو، او هغه اوبه دي. په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي بداره تو وي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی، او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجود دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي، چې دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته وروګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول، د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم، جامد حالت. اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم، مایع حالت. اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسپیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله، د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړۍ یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لکهون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترې نه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه لس کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې دوه یا درې متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته، یو شمیر سکاره خام سکاره یي او یو شمیر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-20 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی، 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي، بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی، کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی، نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 10 ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په دولسم ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ، او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1804 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر، او فیفروش وایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 مریز کال کې چې له 1950 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمن سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
خوشحال سبا میں تپتا باد اجل چیوال شی د جهان پرکم باد اجل چیوال شی د جهان پرکم نب بسوسی نب شیر کے ملام جانگی نب بشان سبا میرد نب بسوسی نب شیر کے ملام جانگی